라디오.
ده ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پل کړی وي د ازادي رادیو په دې سهارنی خبری مجله کې مو زنوري است نوري هر کله کوم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پایته ورسېدې نن د پنځشنبه ورځ د 1492 هجری لمریز کال د استنبول د میاشتې 28مه ده چې د 2013 میلادي کال د سپتمبر له 14 سره برابر ده په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس د هند په ممبئی ښار کې هندي او یو شمېر نور نړیوال سوداګر دې ته وهڅول چې په افغانستان کې پانګونه وکړي د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو پپل کړي څو مهم خبرونه سره لیکونه افغان چارواکي د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د څو طالب مشرانو په ګډون د لکتر لګه ودی شو وسله والو طالبانو دی وژل کېدو خبر ورکوي پاکستانی چارواکي وایي په خیبر ایجنسی کې د ډبرو د سکرو د یو کان د چټ د نړېدو له امله نهه مدن چیان وژل شوي او څلور ټپیان دي د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر پرون یو نوی فرمان صادر کړ د دې فرمان له مخې هغو بارانیانو ته سزا ورکول کیږي چې د امریکا په انتخاباتو کې مداخله کوي د خبرونو تفصیل د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو تصفیوي عملیات روان دي افغان ځواکونو د دې عملیاتو پر مهال پرون ادعا وکړه چې په سیمه کې د طالبانو یو شمېر مشران وژلي دي د شاهین قلو اردو د دوهمې لیوا ویان غلام محمد بلخي ازادي راډیو ته وویل
در منطقه ششکپه در خوابیا و دن بشابونیم 37 تن از اراساس گرد
در ششکپه خوابیا او دن پسیمو که ودش ترهگر در پل خمری لپاره در طالبان و نمولی ولسوال مولوی قدیر قماندان قاری خالد مولا ابراهیم قاری ظاهر غازی ملنگ او در مولا جلال آبادی پر شمول وجل شویده در خاغلی بلخی پر وینا دیدی عملیاتو پر محال در طالبان و دو لستن ارتپیان شوی هم دیدی مرکزی بغلان پر ولسوالی چلور رزی ورس تر دی افغان زواکون عملیات پیل کل چه حال طالبان و شل افغان امنیتی سرتیری وجل سرپل خارت افغان کماندو زواکونه رسیدلی دی د والی ویان زبی الله امانی ازادي رادیو ته پرون نا وخت وویل چې په لن وخت کې به عملیات پیل شي ټاکل شوی ده ډیر ژر عملیات شروع شي له همدې سرپل په خار کې امنیتي ګواښونه په خپل حال دی او د سرپل ولایت د تیلو څاګانې هم تر استر امنیتي ګواښ لاندې دي د سرپل سیمه ییزو چارواکو له دوشنبه پورې خبر ورکړی و چې طالبانو له څلورو لورو د سرپل پر ښار بلیدونه کړي او که چیرته نور ځواکونه ورونه رسیږي دا ښار به سقوط وکړي د کابل د پلچرخي په زندان کې ولسمشر اشرف غني د یوه روغتون او دو بلاکونو د جوړېدو د بنسټ ډبره کېښود ولسمشر پرون په دې مناسبت په پلچرخي کې جوړې شوې غونډې ته چې یو شمېر زندانیان هم ورته ناست وویل
شفاخانه 50 بسترې منظم برتانیې مار
تاسو ته به د 50 بسترو منظم روغتون ودان شي درې ودانۍ د دې لپاره ده چې څارنوالانو ستاسو د دوسیو د څېړلو لپاره په خپل وخت څارنوالان راشي درېمې ودانۍ د دې لپاره ده چې تاسو شکایت کړی و او سم شکایت دی چې ځای کم دی د زندانیانو لپاره په بلاک کې به 256 کوټې وي چې د 3000 زندانیانو د ځایېدو ظرفیت به لري او اداري بلاک به 40 خونې ولري د کابل په پلچرخي زندان کې دغه نوي تاسیسات وروسته له هغې جوړېږي چې په وروستیو کې په دې زندان کې په سلګونو بندیانو د ژوند د ناسمو شرایطو په وړاندې اعتصاب کړی و د همدې سیمې او نړۍ خبرونه پاکستاني چارواکي وایي د دې هیواد په شمال لویدیځ کې د سکرو د یو کان د چت د نړېدو له امله نهه مدن چیان وژل شوي او څلور تنه نور ټپیان دي دا پیښه پرون خیبر ایجنسۍ ته څیرمه په ادمخیل دره کې وشوه تر دې دمه د کان د چت د نړېدو اصلي علت نه دی روښانه شوی د دو ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی دی د پاکستان د سکرو په کان کې روان کال دا دوهمه مرګونې پیښه ده د اګست په 14مه په کوټه کې د ډبرو د سکرو په کان کې چاودنې لستنه وجلی وو د پاکستان د قانونو د کارګرانو فدراسیون وایي چې هر کال په دې هیواد کې نږدې 200 تنه مادنچان د داسې پیښو په انترس کې خپل ژوند له لاسه ورکوي د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر پرونی یو نوی فرمان صادر کړ. په دې فرمان کې راغلي چې هغو بهرنیانو ته به سزا ورکړي چې د امریکا په انتخاباتو کې مداخله کوي. دا فرمان په داسې وخت کې لاسلیک شوی چې د ډونالد ترامپ پر حکومت انتقاد کیږي چې د امریکا انتخاباتو ته متوجه ګواښونو ته په جدي سترګه نه ګوري. د متحده ایالاتونو د ملي استخباراتو رئیس دان کوټس وویل تر اوسه په انتخاباتو کې د روسیې د جدي مداخلې شاهد نه دی، خو روسیې د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مداخله کړې وه. کورت زیاته کړه چې د ولسمشر فرمان یوازې روسیې ته متوجه نه دی، چین، شمالي کوریا او ایران نور احتمالي تهدیدونه دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وویل دا نوی فرمان د امریکا بهرنیو چارو او خزانې وزارتونو ته دا واک ورکوي چې پر سرغړوونکو مناسب بندیزونه ولګوي، لکه د هغو د شتمنیو کنګل کول او له سفرونو راګرځول. د امریکا پوځي او امنیتي چارواکو خبرداری ورکړی دی چې د نومبر په 6 د کانګرس په منځمهاله انتخاباتو کې د بهرنیو د مداخلې ویره شته. د جنوبی کوریا د سپورت وزیر وایي هیواد داسې پلان لري چې شمالی کوریا ته وړاندیز وکړي چې د 2022 میلادي کال د اوړي د اولمپیک لوبو ګډ کوربتوب وکړي. دو جانګ هان پرون په توکیو کې خبرلاند وویل چې د سولې لپاره دا وړاندیز کوي. ښاغلی هان زیاته کړه چې روان کال په جنوبی کوریا کې د ژمي د اولمپیک په لوبو کې د شمالي کوریا ګډون په کوریا ټاپو وزمه کې کړکیچ راکم کړ. د جنوبی کوریا د سپورت وزیر په وخت کې وویل چې د 2030 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام لپاره هم غواړي چې داسې وړاندیز وکړي چې جنوبی کوریا، شمالي کوریا، چین او جاپان یو ځای قربان شي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس د هند په ممبئی ښار کې هندي او یو شمېر نور نړیوال سوداګر دي ته وهڅول چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي په ممبئی ښار کې په یو ګډ نندارتون کې د افغان سوداګرو د توکو نندارې ته ایښودل دې ته لاره پرانیزي چې د افغانستان تولیدات د هند بازارونو ته لاره پیدا کړي.
هغه مال چې د افغانستان د تولیداتو څخه وي هلته بېله محصول او اضافي لګښتونو هلته اجازه راکوي موږ ته چې خرڅ کړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکو 2 اونیو پورې به پر جعلي تذکرو د سټیکرونو د لګیدو په اړه د اداګانو د ارزونې کمیټه خپلې چارې بشپړې کړي. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې تهران د واشنګټن هغه تورونه چې په عراق کې د تهران متحدانو په عراق کې د امریکا پر ډیپلوماتانو برید کړی دی غیر مسؤلانه او حیرانوونکي و بلل، او د ژوند رنګونو کې به د بدني روزنې د ښځو د چارو د مسؤلې خبرې واورئ.
مندی وحی یا پیدگردی که دینی قالوار کمیگی فشار مناسب شی باید یا خزخ بلد بودی پوی شی.
ازدی رادیو پا طولو خارونو که پا اف ام سر بیره دغراز پلویو خارونو که ده په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو هم اوریدلی شي. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. افغان چارواکي هڅه کوي په هند کې هندي او یو شمېر نور نړیوال سوداګر دي ته وهڅوي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. افغانان دا هڅې په ممبئی کې د افغانستان او هند سوداګرۍ د نړیوال نندارتون تر څنګ کوي. دا نندارتون چې د شنبې تر ورځې به پرانیستی وي د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې له لوري جوړ شوی دی. تفصیل د احمد شیبر پرپور کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت د واشنگتن او روسي تورونه چې د تهران متحدانو په عراق کې د امریکا پر ډیپلوماټانو برید کړی دی غیر مسؤلانه او حیرانوونکي وبلل. د ایران نیمه دولتي آژانس اسنا پرون د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند بهرام قاسمی په وینا دا خبر ورکړ.
دا د ایران عکس العمل چې د امریکا د بهرنیو د چارو وزارت په غبرګون کې کړی و. په ممبئی کې د افغانستان او د هند د تولیداتو د ګډ نندارتون راپور د دې اوس خبرېدو ته چمتو دی.
د هند په ممبئی کې نن د افغانستان او هند ترمنځ د پانګونې او سوداګرۍ د نړیوال نندارتون تر څنګ پر دې خبرې کیږي چې څرنګه بهرنیان په افغانستان کې پانګونه کولی شي او څرنګه افغانستان د دوی امنیت تامینولی شي. د دې نندارتون د پرانیستو په مراسمو کې پرون د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د غونډې له برخوالو سره ژمنه وکړه چې پانګوالو ته به د امنیت له پلوه شرایط سم کړي.
and protecting
the pangawalo la para da khondi chapirial ramanstakawal aw da bahrani pangawani himayat zmushaski hadafte aw pde barkha ki jidiyo mush da khususi mili sektor da lumri top da program da nihai kedo pa marhala kiyo da de program la mkhi zmush hadaf da da chi da khpul korani aw tawlidat aw bazar prakh kru tawlidat ziyat kru aw da sadarat aw kamiyat aw kayfiyat alwar kru که څام اجرایی رئیس د امنیت په برخه کې بهرنیو ته ډاډ ورکړ خو په ورته وخت کې وویل چې له بده مرغه امنیت اوس هم یوه جدي ستونزه ده خو افغانانو دا زده کړې ده چې څرنګه په دغسې حالت کې پانګونه وشي او سوداګري پراخه شي په ورته وخت کې عبدالله عبدالله د افغانستان د جغرافیایي موقعیت پر اقتصادي اهمیت ټینګار وکړ او ویې ویل
South Asia remains one of the
La iqtisadi palawa janubi Asia yuwa la hagu simuda che la yuwa bal sara wasal nada po simayza kacha tijarat dalta shaw khwash pash fi sara de aw de hiwadun tarman saudagari ham kam zore da da de la para pasima ki da tijarati ariko aw pangawani la para hasu ta artyashta po de asas pa da afghanistan jo strategic iqtisadi mawqiyat da simayza saudagari transit aw transport la para da irtibati pul aw simayza itsal la para po nazar ki wunibal shi aw war sara de اقتصادی او پراختیایی مرکز او محرک پتوگه چلن وشی. عبدالله چه در افغانستان در خصوصی سکتور در اجرایوی کمیتی مشی هم کوی در اداری فساد ستونزی تا اشاره وکره او یویل چه در دی ستونزی در مخنیبی پر برخه که پرمختک شویده. در بریالی توب دلاری پونم ورطنن دارتون تیر کال هم په هند که جور شوی و چه تر زرو دیر و پانگوال و سوداگر و برخه پکی اخیسته و در راپورونو لمخی پا اغا نندارتون که تر 240 میلیون دالر دیر سودا وشو په هند که در افغانستان سفیر شیدا محمد عبدالی ازادی را دو تا وویل چه در دی نندارتون تر چنگ افغان چارواکی پا افغانستان که در پانگوانی در بیلا بیلو برخو پاره معلومات ورکوی
افغانستان که انرژی او داغه سی د بندونو جوړونه سړکونو جوړونه داغه سی د ترانسپورت او ریلوی په متعلق او داغه سی د افغانستان په سی او تعلیم په برخه کې یعنی افغانستان ټول هغه اقتصادي سکتورونه چې موږ په بیا رغونه د افغانستان اخته او پکې کې دغه سره دغه د لارې د افغانستان په بیا رغونه کې کومه کیږي د هغه د لپاره هر وزیر صاحب د خپل مشخص وزارت په باب او د مشخص سکتور په باب
په پرنیو غونډو کې د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ترڅنګ د مالی وزیر همایون قیومی د اقتصاد وزیر مصطفی مستور او د افغانستان برېښنا شرکت عمومي رئیس امان الله غالب برخه اخیستې وه په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان باس د هند د صنعت وزیر سروش برابو په هند کې د امریکا شارج دافیر او یو شمېر نور هندي امریکایي او د ځینو نورو هیوادونو پانګوالو هم ګډون پکې کړی چې د ټولو شمېر نږدې 2000 ته رسېده دغه نندارتون به د شنبې تر ورځې په ممبئی کې پرانیسته وي
و موږ دلته د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د هند په ممبئی ښار کې هندي او یو شمېر نور نړیوال سوداګر دي ته وهڅول چې په افغانستان کې پانګونه وکړي هغو سوداګرو او پانګوالو چې تر اوسه په افغانستان کې د میلیونونو ډالرو پانګونه کړې د حکومت له پڅو اقداماتو بیا خوښ نه دي او انتقاد کوي چې تر اوسه پورې دوی ته لازمې اسانتیاوې نه دي برابرې کړې په تېره بیا په ډیرو صنعتي پارکونو کې په کندهار صنعتي پارک د هرات په صنعتي پارکونو کې ډېرې تولیدي فابریکې د برېښنا د کمښت له امله بیرته تړل شوې دي خو بیا هم له موضوع لرې نه ځو د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان او هند سوداګریزو توکو نندارتون پرانستل شوی چې تر شنبې پورې به پرانستی وي دا نندارتون د افغانستان لپاره د امریکا د پراختیایي ادارې یو اس اید په مالي مرسته جوړ شوی په کې چې ویل کېږي 200 میلیون نړیوالې کمپنۍ برخه لري د ازادي راډیو خبریال وصل وصال د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د بهرنیو اړیکو له رئیس ازرخ شافیزي سره په دې اړه مرکه کړې ده او لومړی یې دا ډول نندارتونونو جوړول د افغانستان د تولیداتو د ودې لپاره چې څومره مؤثر دي د هغه نظر پوښتی دی
هندوستانیان له نیکه مرغه تعرفي معاف کړي موږ ته یعنی هغه مال چې د افغانستان د تولیداتو څخه وي هلته بې له محصول او اضافي لګښتونو هلته اجازه راکوي موږ ته چې خرڅیې کړو او هغه کال دا یو لس 15 میلیون ډالر شاوخوا مال خرڅیږي څه کال دا پروګرام په بمبئی کې نیول شوی دی او دا په لوړه کچه دی مثلا ښاغلی رئیس جایه هم پکې ګډون وکړو کسم یو گشت مخکې پخوانی رئیس جمهور ښاغلی حامد کرزی هم مونږ سره یو غشت په پرګتی میدان کې ګډون کړو. دا د هندستان سره د سوداګری د پراختیا لپاره ګټوره خبره ده او هندستانیان غواړي چې مونږ سوداګری هر وخت پر رونق اوسیږي او زیات شي.
څه کال کوم افغاني توکي نندارې ته ایښودل شوي وو؟
دلته خو مونږ شپېته غرفې لرو تقریبا هلته چې د بیلو بیلو افغاني تولیدات څخه ډک دي. زعفران دي هلته، لاسي صنایع دي لکه غالۍ، دا شیان دي. زیاتره د لمدي میوې دي، وچې میوې دي، قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې دي. دا ټول هلته غرفې لري او خلکو نندارې ته ایښودل شوي او دغه پر بنسټ بیا خرګزونه اولنې کمره یو څه سبسیدی او مصارف د سفر لګښتونه او دا شان یو برخي یو سی دی او طاق د سفر په توګه ورکړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د بهرنیو اړیکو رئیس ازرخش حافظي وو.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د سهار و بجې او شپاړس دقیقې دي او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. منلی بشیر ته به غوږ شو.
یو شمیر لویدیځو رسنیو د ننګرهار په مومندره ولسوالۍ کې خونړۍ حملې ته پام کړی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې پر درو ښوونځیو او د خلکو پر لاریون حملې ښکاروي چې داعش ډله په علني توګه غواړي په روزنیزو ادارو او ملکیانو حملې وکړي. د ننګرهار په مومندره ولسوالۍ کې په ځانمرګي برید کې اته شپېته کسان وژل سول او یو سل پنځه شپېته کسان نور ټپیان سول. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وینا د دې ولسوالۍ اوسېدونکو له پاکستان سره پولي ته نږدې د ځایي پولیسو د یوه مشر چې نوم یې بلال پادشاه و پر وړاندې په اعتراضونو د مومندرې سرکونو ته راووتل او په همدې حال کې ورباندې حمله وسوه. ورځپاڼې لیکلي خلکو پر دغه قومندان تور پورې کړی چې پر خپل سر وژنې کوي. د مومندرې ولسوالۍ خلکو د دغه کس د ګوښه کېدو او مجازات غوښتنه کړې ده. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې لیکلي پر دې سربیره چې د ننګرهار ولایت په مومندره ولسوالۍ کې پر لاریون په حمله کې لسګونو کسان وژل سول، یو شمېر قهرجنو لاریون کوونکو خپل اعتراض ته دوام ورکړی دی. د ورځپاڼې په وینا نه داعش او نه هم طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. وال سټریټ ژورنال لیکلي اعتراض کوونکو تر حمله وروسته د اچین ولسوالۍ د پولیسو قومندان بلال پادشاه په وژنو، رشوت اخیستلو او چور تورن کړ. د ورځپاڼې په وینا د سه شنبې ورځې حمله په داسې حال کې سوي چې په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د جګړې ولس کلونه پوره کېدونکي دي او امریکا غواړي په نظامي حضور او هوایي حملو سره له یوې خوا طالبان تر فشار لاندې راولي چې هغوی د سولې مذاکراتو ته چمتو سي او له بلې خوا غواړي په افغانستان کې د داعش ډلې څانګه له منځه یوسي. د اکتوبر میاشتې په اوومه نیټه یعنې پنځه ویشت ورځې وروسته په افغانستان کې د طالبانو د رژیم پر وړاندې د امریکا د لومړۍ یې ولس کاله پوره کیږي. وال سټریټ ژورنال د افغان او امریکایي چارواکو د ژمنو یادونه کړې چې وایي داعش ډله به له منځه یوسي. مقاله لیکي چې داعش ډلې په کابل او ننګرهار ولایت کې په تیرو اونیو کې یو شمېر خونړۍ حملې کړې دي. مقاله د یو افغان چارواکي له قوله لیکي چې وایي باور نه لري چې په مومندره ولسوالۍ کې د سه شنبې د ورځې حمله له مخکې هماهنګه سوې وه. وال سټریټ ژورنال لیکلي چې طالبانو او داعش د تیرو دوو اونیو پر مهال د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تر سلو زیات کسان وژلي چې ډیری یې ملکیان وو.
افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکو دو اونیو پورې به پر جعلي تذکرو د سټیکرونو د لګیدو په اړه د ادعاګانو د ارزونې کمیټه خپلې چارې بشپړې کړي. دغه کمیسیون وایي د دې کمیټې د ارزونو نتایجو ته به درناوی وکړي، خو د انتخاباتو یو شمېر څارونکي په دې شک کوي او وایي چې دغه هڅې پرته له دې چې د انتخاباتو نیټه وځندوي نور څه نه دي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین په راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسی جرګې انتخاباتو ته نږدې څلوېښت ورځې پاتې دي، د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې پر جعلي تذکرو د سټیکرونو د لګیدو په اړه د ادعاګانو د ارزونې د کمیټې څېړنې جریان لري چې تر راتلونکو دوو اونیو پورې به پای ته ورسیږي. د دغه کمیسیون د مرستیال ویاند ذبیح الله سعادت د چهارشنبې په ورځ، که څه هم د ازادۍ راډیو دغه پوښتنې ته چې که پر جعلي تذکرو د اصلي سټیکرونو لګېدل رښتیا وي په اړه به څه پرېکړه وشي څه ونه ویل، خو ټینګار یې وکړ چې د دغې کمیټې کارونه به پر هغو پروګرامونو چې وخت ورته ټاکل شوی هیڅ اغېز ونه کړي.
د حکومت مشرتابه ولسمشر یو کمیسیون وټاکلو ترڅو هغه تور سپین تشکیلې یاست کړنو سره جلا کړي او هغه اداوې چې سیاسي عذاب ترسره کړي دي د هغوی اندېښنې ځواب شي. اما کمیسیون کار پیل کړی دی، دوی به تر دوه اونیو پورې خپلې څېړنې بیا رسنیو سره شریکي.
کله چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سیاسي ګوندونو د انتخاباتو د نظام بدلول او د رای ورکوونکو د نوم ثبتولو د لړۍ باطلېدل ناممکن وګڼل، یادو ګوندونو او سیاسي جریانونو مدني اعتراضونه پیل کړل. د دغو ګوندونو او سیاسي جریانونو د اعتراضونو په لړ کې شاوخوا یو لک جعلي تذکرې چې اصلي سټیکرونه پرې لګېدلي وو افشا کړل او دغه کار سخت غبرګونونه راوپارول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغو جعلکاریو تور پر ځینو ګوندونو او سیاسي جریانونو ولګاوه او د نفوسو د احوال ثبتولو مرکزي ادارې د دغه افشاګرۍ په غبرګون کې وویل چې دغه تذکرې جعلي دي او حقوقي اعتبار نه لري. په ورته وخت کې جمهوري ریاست یو پلاوی وګماره چې د ستونزې واقعیت ومومي. دغه پلاوی چې له امنیتي ارګانونو د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون د احصایې د مرکزي ادارې او د نفوسو د احوال ثبتولو له مرکزي ادارې نه جوړ دی، تر اوسه یې په دې اړه خپلې ارزونې پای ته نه دي رسولي. اوس د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې هیڅ ډول هڅه به د ولسي جرګې د انتخاباتو بهیر ګډوډ نه کړي او د ګمارل شوي پلاوي له ارزونو وروسته به هغه کسان چې جعل او تزویر یې کړی عدلي او قضایي ارګانونو ته وپیژندل شي. اوس له یوې خوا په انتخاباتو کې درغلي او له بلې خوا د دغې پروسې د تخریبولو او ګډوډولو هڅې د انتخاباتو د څارونکو اندېښنې پیدا کړي او وایي چې د کمیسیون په چارو کې به ګمارل شوي کمیټه اغېز ونه لري. د افغانستان د شفاف انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
کمیته نتایج کارش نمیتونه قناعت بخش باشه، نه برای احزاب سیاسی و نه برای
دی. وایي د کمیټې کار نشي کولی چې خلکو ګوندونو ته قناعت بخون کوي. دا کمیټه یوازې د احزابو د تفاهم لپاره زمینه جوړوونکې ده، خو تر کومه چې لیدل کېږي ګوندونه تر ډېره ځایه د خپلو غوښتنو په منلو تاکید کوي. له دې امله په خواشنۍ سره چې ستونزې پر ځای پاتې دي او موږ پر دغه وضعیت اندېښمن یو. ښاغلی ایوب زاده وایي که دغو ستونزو ته چې د انتخاباتو د کمیسیون مخې ته پرتې دي پام ونه شي، دغه بهیر به د بحران خواته لاړ او بیا نو د شفافو انتخاباتو ادعا نشي کېدی. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدا فرصت ورده کلیست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو لآزادی رادیو.
نن په دې پروګرام کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې کوو، خو اوس به یوه سیمه ایزه او نړیواله موضوع راواخلو. تهران د امریکا د سیشن بی د ورځې خبرداری حیرانوونکی و. بل واشنګټن ویلي و چې که چیرته پر امریکایانو یا د امریکا پر تاسیساتو په عراق کې ایرانی پلوه کسان برید وکړي، تهران به مسؤول وي. د ازادي راډیو د خبر څانګ په دې اړه راپور لري، جزئیات احمد چې براوروي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت د واشنگتن وروستي تورونه چې د تهران متحدانو په عراق کې د امریکا پر ډیپلوماتانو برید کړی دی غیر مسؤولانه او حیرانوونکي وبلل. د ایران نیمه دولتي آژانس اسنا پرون د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند بهرام قاسمی په وینا دا خبر ورکړ. امریکا د سیشن بی پورس ایران ته خبرداری ورکړ که چیرته د ایران د ملاتړیو یا د هغو ځواکونو له لوري چې د ایران لپاره هلې ځلې کوي په عراق کې د امریکا تاسیساتو یا خلکو ته زیان واوړي، مسؤول به تهران وي. سپین ماڼۍ په همدې اړه په خپرې کړې اعلامې کې ویلي دي چې د امریکا غبرګون به د امریکایانو له ژوند څخه د دفاع لپاره قاطع او سریع وي. دا خبرداری وروسته تر دې ورکړل شو چې د سپتمبر په شپږمه په بصره کې د امریکا پر قنسولګرۍ یو توغندی ولګېد او یوه ورځ مخکې تر دې د بغداد په زرغونې سیمه کې چېرته چې د امریکا د متحده ایالتونو سفارت دی د هاوان درې مرمۍ ولګېدې. که څه هم په دې دواړو بریدونو کې نه چاته د سر زیان اوښتی نه مالي خساره، خود بغداد په زرغونی سیمه کې روسل څو کال د هاوان داسې بریدوش. اسنا آژانس ایران د بهرنیو چارو د وزارت د ویان بهرام قاسمی په وینا خبر ورکړ چې هغه ډلې چې شخړو او افراط ته مخه کړې هغوی د دې حملو مسؤلې دي. د عراق په جنوب کې د بصری په ښار کې تیر اونۍ خونړۍ مظاهرې وشوې. قهر وړیو مظاهرچانو د اداري فساد، بیکاري او د خدماتو د نه موجودیت له امله اعتراض وکړ. دوی یو شمیر دولتي دفترونو ته اور ورته کړ، همدارنګه د هغو ګوندونو دفترونه چې ایران پلوه دي او وسلوال لري وسوسول. د عراق د تیلو لوی زیرمې په بصری کې دي. د بصری په ښار کې د مظاهرو پر مهال د ایران قونسلګری ته هم اور ورته شو، او په عراق کې د ایران سفیر د بصری د قونسلګری لپاره نوې ودانۍ بیرته د سیشن بی پورس پرانسته.
یو ځل بیا په مکرې د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د بغلان امنیتي چارواکي وایي د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې څو طالب مشرانو په ګډون ودیش وسلوال وژل شوي دي. د سرپل چارواکي وایي چې سرپل ښار ته افغان کماندو ځواکونه رسیدلي دي او ډېر ژر به د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات پیل کړي. د کابل پلچرخي په زندان کې افغان ولسمشر اشرف غني پرون د یوه روغتون او دو بلاکونو د جوړېدو د بنسټ ډبره کېښوده. پاکستاني چارواکي وایي د هېواد په شمال لویدیځ کې د ډبرو د سکرو د یو کان د چت د نړېدو له امله نه میدانچیان وژل شوي او څلور تنه نور ټپیان دي. دا پېښه پرون خیبر ایجنسۍ ته څېرمه په ادمخیل دره کې شوې ده. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر پرون یو نوی فرمان صادر کړ چې له مخې هغو بهرنیانو ته سزا ورکول کېږي چې د امریکا په انتخاباتو کې مداخله کوي. د جنوبي کوریا د سپورت وزیر وایي هیواد داسې پلان لري چې شمالي کوریا ته وړاندیز وکړي چې د 2023 میلادي کال د اوړي د اولمپیک لوبو ګډ کوربتوب وکړي.
دا ژوند رنگونه
په لومړي سر کې لنډه پیژندنه ستاسنه کولر
زه شکریا حکمت بدني روزنه د ریاست خزینه او د برخې مسؤل یم.